سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیار وباسي او له خپلو سیالانو مخکې شي، خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبره وکړي ناسالمو رقابتونو خبر ذهن د چا سیم ته ځي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا که یو کس لیک پرمختګ وکړي هغه کله اقتصادي اړخ یې کله بل اړخ پاغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فرید ایان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولی دا د پرمختګ لاره چاره چې کوم ده دا بیا فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لاره چې کومه ده د ځان پرمختګ لپاره یا د فامیل پرمختګ لپاره یا ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغې لپاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د یو چا زغم نه زغمل او یا داسې دې ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله له کورنۍ رانیولې تر ښوونځي، پوهنتون، دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي، فرید ایان راته وایي.
ناڅم پوهاوی دا زه فکر کوم ته ټولو غټ لامل چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیکه یا تر دې ورآخوا مثلا زه ګورم چې بار راوځم د کلي ماحول یا په ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود هر کس په همدې لارې روان دی، هر کس د همدې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هغه هدف ته ځان ورسوي. نو دا به زه ته ټولو غټ لامل چې زه هم ناخبره او زه هم ناګاهانه مثلا په همدغه لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر چې گویا که زه دغه څه وکم مثلا زه به ورسېږم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولي چې ځینې ځوانان ناسالمو رقابتونو ته مخه کړي.
اکثره د محرومیت له وجې کېدای هم کېدای سي، مثلا که یو کس یو شي ته ډېره هیله لري لیکن د هغه په بدل کې که بل کس د وړتیا په اساس یا په کوم بل اساس باندې هغه ځای ته رسېږي، بیا دا ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بل کس وړي استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته د وړتیا په اساس شاید ورکړي، دلته د مال استاد سره کې نه پیدا کیږي، په یو نه یو لار باندې زه له استاد سره کې نه اخلم.
دا کابل اوسیدونکی سهراب ساپای وایي ناسالم رقابتونه بدې پایلې له ځان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالم پایلې لري او ډېرې ځوانان د ناسالم رقابتو لپاره ناسالم مجلسو کې چکه لګډون کوي. نو اکثریت په غیرت کې هم راځي، مثلا یو وایي چې زور په لاس کې نسم، بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داسې حال کې چې موږ ښه پوهېږو چې اور سوځول کوي. حتی همداراز یو وایي زه سګرټ د پزې لاره وهم تر څو نورو ته کمرې نه شي او هغې سره ځان سیال کړي.
د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر وایي دا دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي، ښه به وي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
ښه خبره به دغه وي چې د یو عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په راپرځولو مصرفوو او په خپل لوړولو مصرف کړو نو ډېره به ښه وي.
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ته رابولي.
بهتره دي ناسالم رقابتو په ځای دې د خپل پرمختګ تر لاسه کوم، یعنی پخوانی وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی. نو ډیر وخت کوم غواړو چې رښتیا هم یو تر لاسه کو نو زه په ټوله کې رقابت صحیح ده، یعنی ځوان په ټوله غوښتنې مونږ ته رقابت مخکې دا بهتره ده سړی وګوري چې زو دې پرون په حساب نن ځوان څومره ښه سي سبا څومره ښه سي بلس ښه سي، او دا تر ټولو ښه رقابت ما نظر له ځان سره ده. که سړی په دې فکر کې چې نن سبا ځوان خوال په لور رواني نو هغه باور وکه سپټول اړخو کې به کامیابی، او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا موروس نه یوازې استعداد وژني، نه یوازې دسي دي خلک ټولنې د ترمن د بد راولي په زمين کې د خپل ورسې پی سي ماته کوم نتیجه پلاس نه کړه، او ما په نظر دا کپراړخ کې مناسب نه ده.
ځوانانو ترمنځ د ناسالمو رقابتونو عوامل څه دي؟ د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟ او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
با
استاد دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالمو لارو رقابتونه کوي، عوامل یې څه دي؟
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم، یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي، نو مجبوره ده چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلق په اصطلاح هغه وکړي، ډېر خلق په یوه وظیفه هغه وکړي. دویم، ډېری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خودکمبینی لري، یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي، د کمښت احساس کوي، او په یوازې دې چې په خپلو انرژي، په خپلو افکارو، په خپل ژوند، په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي، ورځي د خلکو پښې وهي چې هغه مخته نسي. درېیم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو، هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي. مثلا د کاکا زوی ته لګوره څونه ماش اخلي، د ماما لور ته لګوره څومره خلایقه ده، او ته څه بلاولی په اصطلاح. دغه هغه څه دي چې د ډېریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته هڅوي.
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي، دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې راپیدا کړي؟
اول خو به ډېری رقابتونو توانېدلي دي، ډېری رقابتونه چې د ځوانانو تر منځ اړیکې ډېرې سړې، ډېرې بدې او ډېرې په اصطلاح خرابه کړي. دویم، د ډېری ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي. بل، عاطفي اړخه د ډېرو ځوانانو تر منځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي. په درېیم قدم کې، څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي، څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زېږوي، دا تعصب او د حسادتونه دا ټول رقابتونه دي، دا مشکلات پیدا کېږي. له څلورمه اړخه، دی ډېر مجبور کېږي چې ډېر کوښښ وکړي، ډېر زحمت وباسي، ډېره خواري وکړي، او دغه ډېره خواري او ډېر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیان رسي. یعنی دای نور ذاتي هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل، هغه دود او دستور رسومو، هغه ټول پښو لاندې کوي. یعنی په رقابت کې هر څه کېږي، یعنی هر بدې کړنې ته لاس اچي تر څو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځوي. او دا هغه څه دي چې د ځوانانو ترمنځ، د ټولنې ترمنځ، د افرادو ترمنځ، د اشخاصو ترمنځ ستونزې راولړي، او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي.
د حل لاره څه ده؟ نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي، څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو؟
د نړۍ مشهور کومیډین چارلي چاپلین وایي دنیا دومره غټه ده، دومره لویه ده، دومره پراخه ده چې هر څوک کولی سي یو چیرته ودرېږي. اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه په اصطلاح ډېره کړي چې لرې څه دلته درېږم. موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ور زده کړو چې دنیا ډېره پراخه ده، په ډېرو برخو کې ډېرې بریاوې او ډېر موافقتونه شته، او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټېله کړو، یا یې په اصطلاح له پښو وغورځو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو. دې ته هېڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ور زده کړي. خپلو بچو ته موږ باید ګوري ټیمي کارونه ور زده کړو، ډلیز کارونه ور زده کړو، ځکه چې نړۍ په سطح ټول اروپان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسې کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو وکولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي، او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته هم ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نه یاثر کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د تیری لمریزی میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه، د کندهار د والی د یو ساتونکي له لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرازق تر څنګ پکې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او له منځه یوړل شو. نن د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله باندې کیږو په ځنګړي ډول د جنرال عبدالرازق د وژنې په تړاو باندې په خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دوره‌ای رئیس او اوسنی منشي محمد یار یار ملمد د کندهار ولایت اوسیدونکو دی لنګدې نه حالات ساری د براته په دی اړه باندې بشپړ معلومات راکړي. محمد یار صاحب تاسو هرکلی او خرغلاس وي ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه سټوډیو ته راغلی. که پیل لدین کو ستاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرازق په وژنه باندې څه فکر کوي، ولې په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه غبرګونونه راوپارېدل؟
که څه هم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږم، زما دپاره هم دا هیښوونکې وه او ډېره په زړه پورې وه، جالبه وه چې غبرګونونه فوق العاده پراخ وه او د جنرال رازق اغه محبوبیت د ولس په ذهن کې، د ولس په جمعي ذهن کې، د افغانستان په هر کونج او کنار کې، او د هر قوم او هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښون کې وو. زه د فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت او د دقیقیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطی و. پر همدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات غبرګون وښوي او د دم د محبوبیت سطح یعنی لشت لري زما د توقع خلاف ډیر لوړه و.
واقعا دا پیچلې قضیه ده. دې قضیه په تړاو باندې ساسي شخصي برداشت څه دي؟
که څه هم د دې قضیه په باب باندې عجیب و غریب نظریات مطرح کیږي، زه د تحلیلګران څخه عجیب و غریب تحلیلونه اورم. له بده مرغه د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته هرې مسالې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دغه پیښې په اړه باندې هم غبرګونونه ډیر عجیب و غریب و. زیاتره تحلیلګران مو، نظر خاوندان مو، عام خلک، د کوڅې او د بازار خلک د دغه پیښې ته د توتیه د تیوري لزاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي، اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغه هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی د سرګندونې کې د تحلیل کې چې ګواکې دا خپله د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال زیک لمنځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ته وویل چې د جنرال زیک قاطعیت عجیب و غریب و. په دغه قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کاله کې کوم بل نظامي شخص نو لیدلی چې په دونه قاطعیت باندې ودرېږي. او پاکستان په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال زیق د منځه یوسي او لسګونه بریدونه شنډ سوله، لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتې. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم ویل په دې کې د پاکستان لاس او خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبرې د هغه نفوذي کس چې د مجروزلی وو، نه دا خو واضح پیغام رسوي، هم پاکستان دا وایي هم طالب وایي او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دي چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پېښه زما په نظر باندې څرګند ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان په شدت باندې څارو دي ته چې کله چا خبره په لاس صافه سي پر نوموړي باندې او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وټ باندې دی چې خپل هدف ته ورسیږي.
خو پاکستان دا موضوع رد کړ. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسته سرګندونه چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال رازق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستانه کړې وه، دا رد کړ. ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شو ولای نسی چې پتیر اولس کلون کې حتی پتیر څلوشت کلون کې د جهاد په دوران کې چې دا ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی او دا خو نور واضح خبره ده سپینه خبره ده هیڅ کله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه اخیستې او نه ویل دي دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي کله چې د افغانستان په سطح د منطقې په سطح او د جهان په سطح باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته نو ما مخکې تاسو ته ویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی معنا دا چې دا پاکستان کړی دی کله چې دا ویډیو جوړیږي کله چې دا توتیا جوړیږي طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده اماغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو نور امریکا هم هغه حتی رسیدلې ده که څه هم تیر حکومتونه کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه دا هله کېدل دا ژغور باندې کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځاله ته اصلي مرکزونه ته توجه وکړي اما دا قنات نور کول سوی نړیوال ټولنې ته د ملي وحدت حکومت په جبانی وټ باندې چې نړیوال ټولنې ته دا قنات ورکړي خپل ستراتیژیک ملګرو ته دا قنات ورکړي هغه ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی اماغه و چې مشتسول دل چې امریکا چې پاکستان ستراتیژیک ملګری او هغه په ټول وضاحت باندې تا د پروند د امریکا د بهرنی چارو وزیر تاسو خبري است چې وای ویل چې نور تروریزم موږ نه سمندري بل خصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړل چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نه شو یعنی خبره نور ټوله واضح او روشانه ده
د جنرال رازق له وجل کېدون وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قنات وړو په ځنګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتی برخه کې ویلوې تش سره مخ شول
د افغان حکومت عکس العمل که په مجموع کې په کلی توګه ورته وګورو د خلکو د قنات وړو افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي د د سرګندونی ټولی یو دوه درې شمیرلې واځي سرګندی او د خلکو د قنات وړوي د جنرال ازیق ورور د هغه ځایناستي ټاکل د خپل د الته د یو شمیر قومي مشران غشتنه و هغه غشتنه سره ومنل سول جنرال ازیق د خپلواکۍ د ستره تلقب ورکول سو په کابل کندهار کې بځنی واټونه د جنرال ازیق په نوم نومول کیږي دا ټول هغه څه و چې د حکومت د درنښت سرګندوی و د جنرال ازیق شخصیت او مثلا د هغه کارکردګی ته او د شهادت او د وینو ته وینو احترام ته کله چې رئیس جمهور زی د جنرال ازیق د مور لاسونه ورته مچوي د کورت ورزی دا ډیر لوی او ژور احترام سرګندوی دی او دا فکر کوم د خلکو د قنات وړ دی خلک راضی دي
د لومړی پیخنه تقریبا لدین وړاندې دی د ملي اردو پولیسو کې د ملي پولیسو پولیسو کې د غړول نفوذي کسان موجود و ورته پیخي رامن سکړي دي مثلا په بهرنیانو باندې د غړول حمله شوې دي فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې د غړول نفوذي کسانو ځای نیولې کده غسیوي په د غړول قضيو پر رامن سکېدل کې حکومت پړ نه بولي
حکومت زه نه پېژم چې د پړ استلا ورته وکړو کوي ونه کارو په هر صورت حکومت مسؤل دی حکومت باید د پیښو څخه زده کړه وکړي حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلې مسالې ته متوجه اوسيږي او زه باور لرم حکومت متوجه دي اما دا به نه هیروي چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري حکومت په یوه جبهه کې نه جنګیږي حکومت په څو جبهو کې جنګیږي حکومت په کور دننه د خپل سیاسيونو سره حتی د هغو کسانو سره چې خپل په حکومت کې دخیل دي د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي هغه د اپوزیشن په شکل په مقابل کې ولاړ دي خپل د منطقي جنجالونه نړیوال جنجالونه یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کړئ او دا ټول د حکومت په غاړه کې ورواچوي نو انصافا سړی ویلای شي چې د حکومت د ډیر لوی بحران سره په مقابله اخته دي مسائل خورا پیچلی دی او د دغه پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخت ده او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی وسره لګي وسره لاسو غریوان
محمد یار صاحب مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیت قومندان جنرال رازق د ورور معتادین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیت قومندان په توګه وټاکل شو د کندهار د امنیت په برخه کې سمره موثر تمامیدای شي
اول به دا درته وایم چې دا خبره باید راضی سی او زموږ ولس باید په هغه باندې پوسی او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. کچیر یو کس د منځ ځي د یو چوکي خالقي چې هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنی بل خصوص د کندهار ټولنیزي ارواپوهنې ته په پام سره چې الته لا هم له بده مرغه قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حاکم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید و قوي و چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بالاخره د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ دا لومړۍ پیښه نه ده، له دې نه مخکې هم دغه ډول پیښې رامنځته شوې او شاید وروسته هم نه اوسي. افغان حکومت بالاخره باید څه وکړي؟
پاکستان له بده مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسیو او ډیپلوماسیو پر بنسټ باندې د افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولې دي او هم ډېر په شدت باندې پاکستان ته هم د پاکستان ولس ته هم زیان رسولې دي. د بده مرغه د پاکستان د پاکستاني چارواکو سره دا درک نه پیدا نه دی پیدا سوی او لا هم د سینش نه لیدل کېږي چې دا درک دي د مندلې اوسېږي چې نور باید د دښمنۍ له پالیسیو څخه لاس واخلي او دلته د منطقې د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونو ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کړي، ځان سره راټول کړي، فساد له منځه یوسي او هغه اختلافات چې د افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې موږ قوي نوسو او په یو قوت باندې بدل نسو، زه داسې فکر کوم چې پاکستان په عذرو زاریو باندې دې ته غاړه نه